کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو د دې ترڅنګ نور کورنیو بهرني مطالب هم راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سچولا ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له 1000 تازه بې ځایه شویو خلکو سره مرستې کړې دي. د بدخشان د عام روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې څه باندې 40000 ماشومان د پولیو یا ګزند له واکسینه پاتې کړي دي. د افغانستان د بایسکل چلونې لوبغاړي نن په پاکستان کې لومړی مقام وګاټه. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دې ادارې نن په خپل ټوټر باندې دغه خبره کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10000 کسانو ته چې 1500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شوي موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. هلمند مرکز لخرګه زینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10مې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سخت نښتې وشوې چې لا هم دوام لري. د جګړې له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ د ښار په ځینو امنو سیمو کې اوسي. د بدخشان د عام روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې. د ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبانو ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو اوسیدونکي دي.
مناطق وردوج باقی مانده.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړ او ویل طالبانو هیڅکله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخه نه ده نیولې. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخاع زیانمنوي او بدن فلجوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان عبدالرحمن له اوو نورو طالب وسلوالو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سری قطعې دا قمندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادالي کې د طالبانو د سری قطعې د 50 کسیزې ډلې قمندان و. د طالبانو سره قطعه معمولا د سختو جګړو او بریدونو مسؤوله ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په جواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سیاستونو سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې ترکیه امپریالیستي ارادې لري. له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلي ماکرون نن رجب طیب اردوغان ته سپارښتنه کړې چې د ده په خبره سپکاوی دې نه کوي او دروغ ونه وایي. سپارښتنه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ورځې مخکې ویلي و چې ایمانوئل ماکرون رواني معاینې ته اړتیا لري. اردوغان دا څرګندونې د ماکرون د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه دفاع کړې وه او هم یې پر توندلارو اسلام پالو سختې نیوکې وکړې. له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې د فرانسې ولسمشر د خپل هیواد د بیان د ازادي له حقه دفاع وکړه، خو ویل چې هغه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور په تړاو د مسلمانانو احساسات درک کوي. په فرانسه کې د حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرېدو مسئلې یو وار بیا اندېښنې پارولي. د اکتوبر په 18مه په پاریس کې د یو ښوونکي سر غوڅ شو او تر هغه وروسته یو بل بریدګر په نیس ښار کې یوې کلیسا ته نږدې درې تنه د چړې په ګزارونو ووژل. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. پیښه بیګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15 لکه اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د ایسار کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 70 کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 70 کلن احمد چتیم شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و، خو د ژغورونکو ټیم په هڅو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ازمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.9 بلل شوی، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 کسان ژوبل هم شول. او وروستی خبر هم د بایسکل چلونې. د 2 افغان بایسکل چلوونکو په پاکستان کې لومړی او دویم مقامونه ګټلي. دا خبره د بایسکل چلونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی آزادی رادیو ته وکړه.
فرشاد نورزی د ځوانانو کټګوري کې لومړی مقام ترلاسه کړی او فصی الله رحماني په ایلیټ کټګوري کې دوهم مقام ترلاسه کړی. لومړی مقام او دوهم مقام ترلاسه کول د پاکستان په داخل کې د پاکستان د کورنی لوبغاړو څخه او بین المللي لوبغاړو څخه ترلاسه کول کومه وړه خبر نه ده. خوشبخته نظمر لوبغاړي د دې استعداد لري او د دې وړتیا لري چې انشاءالله په راتلونکي سیالۍ کې به هم د مقامونه ترلاسه کړي.
د 6 افغان لوبغاړو او د 3 تنه پاکستانی لوبغاړو په ګډون نننۍ لوبه له اسلام آباد تر مری وشوه. افغان لوبغاړي 1 شنبه اسلام آباد ته رسیدلي وو او ویلي چې د لوبو د ګټلو لپاره ښه تمرینونه لري.
خبرنه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو اوري د اف ام په 3.15 او په منځنۍ سبا 12.90 د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او په سیمه کې زموږ غږ په رانه ډول اوریدل شي. وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په پار د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د دفتر خبرداري.
د کابل د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده.
د کندهار د ارغنداب او ژیړي ولسوالۍ کې د جګړې تازه حال به هم در کو. په بهرنۍ موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او که وخت نور موضوعات به هم در تخبارو کړو. له موږ سره پاتې شئ. او سم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت هم غوښتنه کړې چې د یوې فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې دغه شان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر ځای دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. حمید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالات غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د 1 شنبه پوره سپاره شوه پکې راغلي. د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالات غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای و اوسی. په دې اعلامیه کې دغه شان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتلو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیک پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ هغه باید تاسو وسپارئ. ځای خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهې، ټانکونه او نور مهمات له ځان سره انتقال نه کوي. باید د یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نتیجه نه لري. د مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورکړي.
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي، افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پښتون:
سل فیصد د حق لري، لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نوی تاسیسات هم جز د وو دغه کیږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتي، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یاده غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې اوسمهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي، چې یوه هم کندهار دی. د کندهار په دوه ولسوالیو ژیړي او د غشان ارغنداب نه د تودې جګړې خبرونه ورکول کیږي. زموږ همکار په سیمه کې صادق ریښتین ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او تازه د دې سیمې نه راستون شوی دی. په دې ولسوالۍ کې به د جګړې حال ترې واخلو. ریښتینې صاحب، ستړي مشئ، سیمې ته تاسو سفر کړی او څه مو ولیدل؟
ایکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایو چې جګړې د کندهار په دوو ولسوالیو کې روانې دي، یو ارغنداب ولسوالۍ او د ژړې ولسوالۍ په نهار کاري سیمه کې. نن هم لا دغه جګړې روانې وي. د ارغنداب د جګړې نن 15 ورځ پوره کیږي او د ژړې ولسوالۍ د نهار کاریز د جګړې 2 ورځې کیږي. په دغه دواړو ولسوالیو کې چارواکي او وسلوال طالبان هر لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبې د اړولو اداوې کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن هم د ورځې تر پایه په دغه جګړه کې 115 وسوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د مطبوعاتي دفتر په وینا واتیا وسوال په ارغنداب ولسوالۍ، ناګهان، تابین او کوهکي وژل شوي دي او 6 نور ټپیان شوي. دغه راز د ژړې ولسوالۍ په نهار کاریز کې ولس وسلوال وژل شوي دي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي دي. زه نن د ارغنداب ولسوالۍ هغه نقطې ته تللی وم چیرې چې جګړه روانه وه. لا هم لیدل کېدل چې د ارغنداب ولسوالۍ د بیلابیلو هغه سیمو چې هلته جګړه روانه ده، یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته راځي او یو شمېر کندهار ښار ته او یو شمېر د رود دې غاړې ته چې امن سیمې دي د خپل خپلوانو په کورونو کې ځای پر ځای کیږي.
او رښتینی صاحب، ویل کېږي داسې چې طالبانو، وسلوالو طالبانو د کندهار په مرکز باندې د کومې حملې پلان درلود، آن تر دې حده چې له کابله ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي دي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبې د اړولو ادا کیږي. په دې اړه معلومات لرئ؟
د ارغنداب ولسوالۍ کندهار ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې تر دې مخکې هم داسې اندېښنې وې چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې که وسلوال طالبان ونیسي، نو مهاله به د کندهار 8 او 13 حوزه ورسره سقوط کوي. تېره شپه د دغه حوزو، البته د 8 حوزې پر ځینو برخو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو او داسې رپورټونه ترلاسه شوي وو چې ممکن وسلوال طالبان دغه حوزې ته ننوځي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په کندهار کې زموږ همکارو چې د ارغنداب او ژیړې ولسوالۍ کې د جګړو په اړه راپورونه ورکول، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حال کې دي او د جګړې د ښه مدیریت کولای شي په دې حالت کې او لسګونه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خواخوا بیا طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت دغه دوري رد کړی او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 23 ساعتونو کې وبښتو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. ښاغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې وویش ولایتونو کې تاوتریخوالی ترسره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولی سي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حملې پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبري ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 وزل شوی او 3 نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي د جدي اقداماتو خبره کړې. هغه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد اداره د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، لومړی، دویم او دریم درجه چارواکي به د جمهور رئیس په حکم له دندو لرې شي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د ژمي پر اتک سره د ککړې هوا څخه اندېښنه لري. دوی وایي اړوندو ادارو تل د دوی ستونزې د هواري لپاره تکراري ژمنې کړي، خو عملي اقدامات صفر دي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
کابل ښار دلته د ژمي پر اتک سره یو ځل بیا د هوا د لا ککړېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کابل دوه تن اوسیدونکي نور احمد او بریالی وایي حکومت تل ژمنې کړي خو عملي ګام نه تر سترګو کېږي.
هوا خو چې ککړه شوې ده خو زموږ استاد صحت ته ډېر نقص کوي، بخصوص اطفال ده، دغه کسان چې سړک سر کې ناستې غریبي کوي. ما ته هېڅ زما خوله نه جوړېږي چې زه دې ته وایم چې ته داسې وکړه. دا خو خپل میز او چوکي نه شي سنبالولی، بیا زموږ وطن او بیا هوا.
دا هوا ولې نه پاکېږي صاحب؟ دا ځوان خو دمو تاسو په لاس کې ده صاحب. نه ماحول خو بل ځوان خو موږ تاسو کوو، نور په څوک نه کوي. اشرف د مخلوقات یو د هر شي نه موږ بې برخې یو. دغه حال ده، دغه ځوان ده. د حکومت صاحب دومره خشمند ما چې تر ریاست ترافیک دغه یو خوا خو دوی ونیسي. د زلی موټرو دې باور وکړي چې دومره نقص لري چې بیا حد بیا اندازه نقص لري.
دوی د افغان جمهور رئیس لومړی معاون امرالله صالح وروستي دریس ته په اشاره سره وایي که لوړ پوړي چارواکي په خپلو خبرو کې جدي وي پایله به یې اغېزمنه وي. ښاغلی صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه د خپلو پرېکړو په دوام لیکلي کابل ښاریان د ژمي په راتګ سره بیا اندېښنه لري چې هوا ککړه شوې او حکومت هیڅ هم نه کوي. هغه لیکلي چې داسې نه ده. دا ځل د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ شپږ 503 هغه لوړ پوړي ودانۍ چې د کابل ښار د 40% ککړې هوا سرچینه ګڼل کیږي فلټرونه نصب نه کړي، د چاپیریال ساتنې ادارې لومړی، دویم او دریم درجه چارواکي به له دندو لرې شي. هغه لیکلي چې د چاپیریال ساتنې اداره دا حکم جدي ونیسي او ټولو خلکو ته د فلټرونو د نصب په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په ټینګار سره لیکلي چې دا ځل د دې موضوع څخه تیرېدل عادي نه دي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي شوې پرېکړه به په جدي ډول پلي شي.
کله چې لومړی معاون صاحب چې اول دوم درېم درجه رهبري به له دندو ګوښه کړی شي، هدف هم دغه دی چې د کابل د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده. د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې اداره مکلفه ده چې دغه د شپږ سو درې بلند منزلو یا لوړپوړو ودانیو ته فلټرونه هغوی مجبور کړي چې فلټرونه ولګوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د څارنې او تفتیش برخې رئیس نیک محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کابل ښار د ککړې هوا د کنټرول لپاره د اړوند ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره د جمهوری ریاست د حکم پر بنسټ مکلفه ده چې د ټولو هغه فعالیتونو څخه چې هوا ککړوي نظارت وکړي. موږ په دې برخه کې ټول هغه هوټلونه، د ودونو تالارونه، د خښتو بټیګانې تر جدي نظارت لاندې نیولي. که په دې هره برخه کې بې غوري وشي، نقدي جریمه پرې وضع کیږي او عملي کیږي.
نوموړی وایي د 2000 کال له پیل سره د کابل ښار یو شمېر نورو ښارونو د چاپیریال د کنټرول لپاره منظمه تګلاره جوړه شوې او د تطبیق په حال کې ده. په کابل کې د ککړې هوا په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبره کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو خبر ورکړې. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په تیره میاشت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو سلنه 6% رسیده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېره 40% پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو څلورو ساتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 89 پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1501 تنه په کورونا اخته شوې دي. امید ظهیربل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د ثبت برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېدا او تر خوای د لویو راټولېدنو له کبله په دې وایرس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او 15 ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا وایرس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول، موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره څلوېښت او یو څلوېښتم اونۍ کې زموږ فیصدي تر 1100 پورې وه، ولې بدمختانه تر 2040 فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي 26 ولاړه شوله، 26 لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د 301 مشکوکو پیښو څخه 89 مثبت دي. د دې تازه شمیرو په سبب سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 1,501 ته ورسېده چې له دې شمیر یې 3,326 تنه رغېدلي او 1,516 تنه مړه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 23.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرزبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې دوی هر وخت په ډیرو سختو حالاتو کې د حکومت په ننګه درېدلي، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د پچیراګام سلګونو اوسیدونکو نن د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره په دغه ولسوالۍ کې په یوه ګډه غونډه کې ویلي په کار ده چې حکومت یې د پرمختیايي کارونو لپاره ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې له مرکزي حکومت سره شریکي او ختمې کړي. په دې اړه نور حال لسیمې د سهرګل امیرزی په راپور کې.
پچیراګام هغه ولسوالی چې په تیرو 1500 کلونو کې پکې د حکومت د مخالفو وسلوالو راج وو، خو اوس په دې وروستي شاوخوا یو نیم کال کې د ځایي خلکو په خبره چې امن راغلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ ته په تیر کې هم که کوم والی یا نور مسؤلین ورغلي تشې ژمنې کړي او په عمل کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. وران سړک د څښاک د اوبو، ښوونځیو، ښوونکو، روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدماتو نشتوالی او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هیڅ پاملرنه هغه څه دي چې ځای خلک ترې رنځ وړي.
خو په چراګام نه دي ولسي تړونونه ډېر څوک هسې زغلی څوک یې داسې زغلی خو موږ ته ولاقه شاد شي راکړه هیڅوک هم توجه ورته نه کوي. والي صاحب تا نه هم غوښتنه دا ده چې ته سلاحکار وزیر یې کابل په چراګام کې خپله اوسېدلی نو څه ضرورت دی چې موږ تا ته وایو ځکه په چراګام تر کور مو مدان چې راغلی.
د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که څه هم د افغان حکومت او نظام په ملاتړ قربانۍ ورکړي خو په خبره چې په بدل کې هیڅ نه دي ورکړل شوي او په راتلونکي کې خپل حق غواړي.
په پروژو کې یو وختره بله کومه والي صاحب دلته باید تعادل مراد شي. تعادل نه ساتل کېږي والي صاحب که ونه شي مجبور یو چې بیا په همدې لانجه کو چا قدم نه کېږي
په چراګام ولسوالۍ په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو داعش او همداشان د داعش او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو سنګر یادېده. په دې وروستي شاوخوا یو نیم کال په کې ځایي خلکو د نسبي امن له کبله سا اخیستې ده او اوس له حکومت غواړي چې پراختیایي پروژې پلی او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره پاملرنه زیاته کړي. په همدې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د ځایي خلکو د ستونزو له اورېدو وروسته وویل ستونزې یاداشت کړي او د مرکزي حکومت سره په ګډه به پرې کار وکړي.
ژمنه کوم هر هغه څه چې زما په توان کې وي، د نظام په توان کې وي، د ادارې په توان کې وي، ستاسو په خاطر به هرې د ادارې دروازه ټک ټک کوم تر څو درته حق واخلم. مشران
په چیراګام د ننګرهار جنوب ته ډیورنډ سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې ډیری خلک په کرنه او مالداری بوختی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
لنګرهار ورزو کندوز ته په وروستۍ کې د کندوز د مرکز د اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شترچي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی. پاړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اوري.
له یوې اونۍ راهیسې د خان آباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې له امله د کندز څخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عامو اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نواباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت ته عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنترول ووځي.
د جګړو د ډزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو ځکه هر شپه جنگ وي، هر ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګېږي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه وویل
په اثر شدت جنگ در ولسوالی خان آباد، اطراف کندوز،
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شترچي ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندز دیوالی وان اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دی ولایت دی وسلوالو طالبانو د زپلو په هدف تازه دمی کومندو ځواکون را رسیدلی دی.
کندوز کې چرکی او ډلایز بریدونه د وسلوال مخالفینو لخوا په یو شمیر سیمو کې ترسره شوی او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دی چې مخالفین ونه توانیدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابره شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري.